Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شبي پیل شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې رینا اميري افغاني ول اصل امریکایي د افغان خزو او جنو په چارو کې متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د نوموړې ټاکنه به د افغان خزو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خه پریکړه ده ځکه چې میرمن عمري په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
په کندهار کې ملي سوداګرو، قومي مشرانو او پخواني حکومت لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارت پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماتان چې هیوادونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، وایي په څو اونیو کې باید یوه موافقه ترلاسه شي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نهمد 2021 میلادي کال د دسمبر د شمه ده. دا سهرنی خبری مجله زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پالکې ته مهمه خبرونه سره لیکونه. د افغانستان برېښنا شرکت ویل ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کم شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ لیونه تسونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه په کندهار کې وشمیر بخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو دی وی غونډه پر مهال د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی ور پرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والی ګل آغا شیرزی وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي اسلامي امارت به سقوط شي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر آثاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولې دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بې وزلو میرمنو ویشل شوې. طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوې وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو.
ښاغلی انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 3 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون وویل له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې ماسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویاند ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بلورته ټاکل شوې ده چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیز لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سن پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچندې. موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بستر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې شپږ اعشاریه پنځه پنځوس میلیونو ته رسیدلې دي چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی: کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، کندهار اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو افغاني ول اصل امریکایي رینا اميري د افغان خزو او نجونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د اغلی اميري له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړی استازې وټاکله. رینا اميري په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څیړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلي دي چې د خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې د اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي، او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه ده په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري، او د دې ترڅنګ وړتیا یې هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپوړي سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چباندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی، او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارځې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده، او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
و موردل چې رینا امیری افغانی ول اصل امریکای د افغان خزو او جنوب چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال چې سبا یې وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې د پخوانی حکومت پړنګېدو او بیا وقته د طالبانو له رسیدو سره په سیمیزه او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی.
تیر کال د افغانستان په نام بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول، او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستی. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی، او ځکه نو په تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمه مسله ده.
له ښاغلي جلالي سره بشپړ مرکه زموږ په بل خبرونه کې چې د افغانستان په وخت پاتو بجو پیلېږي مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندهار کې لسګونو ملي سوداګرو، قومي مشرانو او د پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د آزاد کړي. د غونډې برخوالو وویل که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت ښایي دوام ونه شي کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غونډې برخوالو چې ډېره برخه ملي سوداګر، قومي مشران او د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي وو، ویل چې د امریکا لوري د افغانانو د پیسو کنګل کول پرام افغانانو ظلم دی. د پخواني حکومت د ننګرهار او روزګان دوه والیانو ګلاغا شیرزي او اسد الله سعید د امریکا له پارلمان او سنات څخه وغوښتل چې د عام افغانانو کنګل شوی شتمنۍ دی آزاد کړي. د دوی په وینا که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت دوام نسی کولای.
جنرال په وطن کې خلک د لوړې سره مخامخ چې اولادونه خرڅي در په درجه تو هغه امریکایو چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول، او په موږ یې روس چپاکي راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته څنګه او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپا دی، دا ریس د امیا مراد به دوام پیدا نکي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارات پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي، او دا فابریکا والا او صنعتکارانو اهل کسبه او پیسې دي.
د اجي بهاودین او جې مسعود راحت پونمونو د سوداګر وای د افغانستان کنګل سیو پیسو پر اکر ورکراو نړیوالې سوداګری مستقیم منفی اغیز کړي او پر سوداګرو بی اعتمادي زیاته سوي ده.
زموږ راکړه ورکړه ټوله د بینګو سره ده چې بینګو نو سپیسې لږ درا لږ دی باندې هم نقل د پیسو باندې د خلکو مالونه په کمپنۍ کې دغه سره کوټ پاتې دي. نو چې پیسې نو لږول سي معلومه خبر ده چې مال بنر لږول کیږي.
خصوصا یو بی اعتمادي ده چې تجاران مکمل بی اعتماد اسوله اوس پر بانکو باندې هیڅ اعتماد نسته. کومې پیسې چې د خلکو په خارج کې باندې دي هغه بانکونه هیڅ اجراءات نسي کولای. اوس نو یا $200 یا $60,000 چې دوی خلکو تور کوي د یو سړي $10,000 دا په څو عمر باندې دی راایستلی سي.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوی کنګل سوی پیسې د افغانانو دی او له بندېدو سره په افغانستان کې سوداګرو عوام او افغانانو ته زیانونه رسیږي.
په بانک تاری کې مشکلات لرو په استلا په چټی کې چې موږ شان واردو په دې کې مشکلات لرو په سرحداتو کې مشکلات لرو د پاسپورت پور کولو کې مشکلات لرو د ویزې په اخیستلو کې مشکلات لرو په هوایي میدانونو کې مشکلات لرو. نو زموږ د جهاني ټولنې څخه د ملګرو ملتونو څخه دغه خاص دی په اصطلاح چې تاسو د ملتونو سره دښمني مه کوئ تاسو د ملتونو سره د کومک نمایندګان یاست.
سوداګرو او د طالبانو د حکومت مشرانو تر دې مخکې هم څو ځله له امریکا څخه د کنګل سو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې خو امریکایي مقامات ویلي دغه پیسې چې شاوخوا $9 میلیارد کیږي د ازادېدو پلان یې نسته.
د افغانستان د مالی او اقتصادي ناوړه وضعیت تر شا اصلي لاملونه څه دي؟ د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال
انتقال د قدرت مصالحه تامیز او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو. نو دلته بل خلاده پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تورنیس کې پر اس کې امریکا او اغوی هغه نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې پر رسمیت پیژندلې وي هغه منسترانه غي ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي نړیوال ټولنه پر اس کې امریکا وویل چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تازیرات لاندې راغلي او دا تازیرات د ملل متحد تازیرات مو او دا تازیرات امریکا خپل تازیرات مو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو.
له خغلی هډوال سره بشپړ مرکز موږ د نن ورځې په خبرونو کې اوریدل شي. په افغانستان کې سهار وو بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته انکتنه کوو. اجمل ان د افغانستان په اړه په لویدیزو ورسپونو کې د مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي.
له برتانیا خبرېدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپونې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي ځکه چې په وینا افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. د برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګي سره مخ دي او په دې کې 1 میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړ توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه وګدلې کنه خبره کړې او په هغه کې د اگست میاشتې د ورستۍ ونې په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال د غلط میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوې دي. ورسپانې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري لخلي لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال ډیر لسکلن هغه وایي کله نا کله به په کورنۍ او ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده تر سره کړه. نو موله وایي په ورستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو. ورستې ماموریت د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول وو. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړې دي چې د اگست میاشتې په ورستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. لدې کسانو څخه یو هم مجيب مشال دی. هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال ډیر لسکلن.
هغه وای د طالبانو په لومړی دوره کې ماشوم او خونځي ته د تلو او د هغه وخت خونځي د درسونو خاطرې په یاد دي. هغه هغه ورځم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامی الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګند شوې او د طالبانو د نظام د نسکوریدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجيب مشال نیویارکمس ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یو لویدیځ ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجيب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکوریدو یې واوریدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویر او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بالاخره خپل وطن شاته پرېښود.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کابل کې له زرو کونډو او بې وزلو ښځو سره مرسته کړې ده. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې چې د چین لخوا شوې وریجې او جامې شامل دي. د کابل ښار یو شمېر نور بې وزله اوسېدونکي بیا وایي سره له دې چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې. نور په دې رپورټ کې
آزاده د دریو ماشومان مور ده چې وای نام نه یو او اقتصادي ستونزو 15 میاشتې وړاندې ارکړه چې له کاپیسا ولایت نه کابل ښار 40 ستون ته راکړه سي. دا وای میړه اوسګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو تر دې دمه له دوی سره نه حکومت او نه هم کومې مرستندوی مؤسسې مرسته کړې ده.
کابل ولایت کې ماجر شو یو او اوس په کابل ولایت کې په کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو. اوا سارا ده تر اوسه نه زوال اخیستې او نه کوم کومک مور سره را شوې ده.
آزاده وای مخکې په کاپیسا ولایت کې خون کې و خو اوس دا هم وزګار ده او د زمي پر اتاک سره د کور د ګرمولو لپاره سمنټو کې نه لنی. آزاده د سلګونو هغو بي ځای سوي او لډالې ده چې لوي لوي ولایتونو بي ځای سوي او کابل کې ژوند کوي. دغه بي ځای سوي کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره په کرایي کورونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. اکثره دغه بي ځای سوي وای چې اقتصادی وضعیت بد دی او بیړنۍ بشری مرستو ته اړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې زرو تنو کونډو او بېوزله کورنیو سرپرستو ښځو سره د وریزو او جامو د مرستې خبره وکړه. د دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په اړه وویل
نن دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو. امید لرو چې نور هیوادونو هم د افغانستان ولس سره بشری مرستې وکړي.
خاغلی انصاری وویل دغه مرستې د وزارت لخوا د ترسره سوي سروې پر بنسټ مستحقینو ته ویشل سوي او تر دې وړاندې هم د چین هیواد لخوا ورته مرستې سوي او پر مستحقینو ویشل سوي دي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره دوی ته د زرګونو کسانو لسګونه غوښتنلیکونه رسیدلي، خو دوی هڅه کوي چې اړ کسان وپیژني او وروسته ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي پر ټولو مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو غږ کوي چې له دغه وزارت سره پر مستحقینو کسانو د مرستو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 1.3 میلیونه بې ځایه سوي سته چې په کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سمي ونړي والا موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا راژوندي کیدو په خبرو کې ښکیل دي. د دې خبرو په ګړندې توپ ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسیږي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. جزئیات یې احمد شیبر پر راپور کړي.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې ایزو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې عاجل دي او دوی داسې پړاو ته په نښته کېدو دي چې د ایران اټومي تړون د له منځه تلو په حال کې دی. د دغو دریو هیوادو ډیپلوماتانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره د اونیو ده. چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پروانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نږدې همغږي شته او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو د لرې کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحد ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل سریعظم نفتالی بینید چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو، قومي مشرانو او د وی غونډه پترس کې وبخی د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ور پرېږدي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې ایالت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ تمرینات د راتلونکي کال لومړیو کې پلان شوی دی او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې په نړۍ باندې له یو څونامي سره مخامخ کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي په تفصیل سره بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. دا سهارنۍ خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو سبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ورونو دغه مرسته چې راځي دغه والا لته دغه مجاهدین و د واچتار وزیدار خپل ځانونه پر راکې د پاسه راوځي بره وکیلو دې کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه واز چې په کلی کې وملک د اڅو کې خوشي واغته ورکی دغه مرسته دی. اگر سره پر مخ باندې کې دې سم د مستی خلکو ته ورسي و سلام و رحمت الله و برکات.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کونسي د موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. ایا نن د اوبن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده دا خلق ما ولی دوستی وستیل دی وای وینه دی نوانزه که تو سوی یعنی دونی خواب بده و تی بازی شتمن و کسان و تورسی ده تا نور مستاک کسان غای پاته و نو دا غور سیوسی و سلام بایترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر